په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زه شاهین بنیرې ما په دغه یو ساعته خبرې کړې کې تاسو هرکلی کوم اوریدونکو. په دغه روانه خبرونه کې د پاکستان سیاسي چارو ته نظر کوو. د وزیر اعظم عمران خان افغانستان ته سفر په اړه تاسو ته معلومات درکو او په پاکستان کې د کورونا د دویمې چپې په اړه مو خبرو. خو اړومبی د انیس اجمل لا د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مریم نواز وای چې حکومت د سیاستوالانو جاسوسي کوي. د پاکستان صحت څنګه وای چې په دې هیواد کې د کورونا نور څه د پاسه 2700 کیسونه مخې ته راغلي دي او نیویارک ټایمز رسپانه وای د القاعده وسلوالې ډلې دویم لوړ پوړي مشر په ایران کې وژل شوی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز تور پورې کړی چې حکومت د سیاستوالانو جاسوسۍ لپاره اغیتا کیمرې لګولې دي. نوموړی دا خبرې پرون په سواد کې د خپل ګوند جلسې ته په وینا کې کړې خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی. مریم نواز ویلي د پاکستان د ستونزو یوازینی حل دا دی چې د دې په وینا د عمران خان جالي حکومت لرې کړل شي. جلسې ته د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف هم د ویډیو له لارې وینا وکړه. حکومت د جاسوسي کیمرو په اړه لاس نه دی ویلي خو د نواز شریف او اپوزیشن د نورو احتجاجونو په اړه وایي چې ګواکې دوی د خپل درغلیو پټولو لپاره راوتی دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د تیرو حکومتونو د غلطو پالیسیانو له وجې د بلوچستان صوبه د پرمختیا په برخه کې رستو پاتې شوې ده. نوموړي دا خبره پرون بلوچستان ته د سفر پر مهال په تربت یونیورسټي کې وکړه. هغه زیاته کړه چې حکومت به ډیر زر د بېوسله خلکو لپاره د کورونو جوړولو یا نیا پاکستان هاوسینګ سکیم د صوبې ته راوړي. عمران خان دا هم ویل چې د پنجاب وزیر اعلی د بلوچستان د ځوانانو لپاره سکالرشپې د 1500 نه 350 ته زیاتې کړې. بلخ اپوزیشن غړو د وزیر اعظم عمران خان د خبرو په جواب کې ویلي چې د موجوده حکومت خپلې پالیسۍ ناکام دي. د پاکستان د صحت محکمه وایي چې الته په تیرو 40 ساعتونو کې نور 2015 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. د کووید 19 په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیرو 40 ساعتونو کې 18 کسان له دې ناروغۍ مړه شوي هم دي. په پاکستان کې کورونا تر اوسه پورې په مجموعي توګه 3,450 کسان وهلي دي. د پاکستان او هند ترمنس په پوله د شوو بمباریو په نتیجه کې لږ تر لږه 45 تنه وژل شوي او 45 نور زخمیان شوي دي. هندي چارواکو ویلي چې دا پیښه هغه مهال پیل شوه چې هندي ځواکونو یې خاورې ته د ننوتونکو هڅه ناکامه کړه. د دوی په وینا په دې کې شپږ عام وګړي، درې عسکر او یو پوله ساتونکي وژل شوي. د پاکستان فوج ویلي چې دوی د 12 او 13 نومبر په شپه د هند داسې ډزو ته جواب ویلي چې د دوی په وینا بې له ښه او بدو کتلو یې کړی وي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 19 افغانستان ته سفر کوي. د پاکستان حکومتي سرچینو پر ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې وزیر اعظم عمران خان ورسره ملګری پلاوی د نومبر په 19 کابل ته ځي چې د افغان سولې او دوه اړخیزه همکاریو په اړه خبرې وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د ستمبر په 15 عمران خان سره د خبرو پر مهال هغه ته د کابل د سفر بلنه ورکړې وه. د افغانستان حکومت وای په کابل په هنتون د برید پلان جوړون کې نیولې ده. د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح نن په خپل فیسبوک لیکلی چې د برید پلان جوړون کې د پنشیر اوسیدونکو د درې کاله شریعت په هنځي لوستي او رستو د حقانی شبکې د یو غړي سناول الله لخوا جذب شوی. د نومبر په 2 په کابل په هنتون په برید کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او ذمہواري داعش وسلوالې ډلې منلې وه. د نیویارک ټایمز رسپانې د رپورټ تر مخه د القاعده وسلوالې ډلې دویم لوړ پوړي مشر عبدالله احمد عبدالله په اګست کې د اسرائیلو ایجنټانو په ایران کې وژلی دی. په عبدالله په 1998 کال کې په افریقا کې د امریکا په دوه سفارتخانو د خونړي او بریدونو پلانونو تور و. نیویارک ټایمز رسپانې د نومبر په 14 ویلي چې عبدالله ته د خپلو فعالیتونو له وجې محمد المصري نوم ورکړل شوی و او هغه د اګست په 10 په تهران کې په موټر سایکل ناست و او تنه وشلی دی. ایران، القاعده، امریکا او اسرائیل د محمد المصري د وژنې په اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو پای
خبرونه مو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ د راپورونه هم اوریدئ شئ. د پاکستان مسلم لیگ نن مرستیال مشر مریم نواز شریف ویلي چې د پاکستان د ستونزو یوازنې حل دا دی چې د عمران خان حکومت لرې کړل شي.
عمران خان او اسکی جالی حکومت کو گھر بھیجو.
په پاکستان کې د اپوزیشن مشران وایي د پوز لخوا پارلیمان ته د معلومات ورکولو په غونډه کې ځکه ګډون نه دی کړی چې جنډه یې نه و معلومه. په دغه اړه د سیاسي چارو یو پوه وایي چې باید پوز د سیاسي چارو ځان لرې وساتي.
پاری باندې ملک ته نقصان کیږي او دا چې ایشوز نشته چې دا ری ډیسکشن ضروري کار دی چې فوج د ډیسیژن لري وسی.
او په پاکستان کې د کورونا دویمې چپی نور ګنش میر خلک زپلی دي.
لکه بازارونه شول، شادی حال شوې، سکولونه شول، نو هغه کې مطلب دغه سمارټ لاک ډاون ټایپ چیزونه یا هغه لک چینجز راوستل پکار دي چې کم بندول کیږي نو چې بند شي چې
سیمیون نه هم را پورنو تفسیر لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوس. روز موږ نوې موضوع ته دغه د پاکستان سیاسي چارې، سیاسي حالت د مسلم لیگ نون مرستاله مشرې مریم نواز ویلې دي چې د پاکستان د ستونزو یوازنې حل دا دی چې د عمران خان حکومت لری کړل شي. نوموړي د نومبر په 14مه د خیبر پښتونخوا په سوات کې یوې ولسی غونډې ته وینا کوله. دغې غونډې ته د هغې پلار نواز شریف هم د ویډیو له لارې وینا وکړه. دا په داسې حال کې دا چې تحریک انصاف وایي چې د ملک اوسنۍ ستونزې له دې کبله دي چې تیرو حکومتونو پراخې درغلې کړې دي. په دغه اړه لمیګوري نیاز احمد خان نور تفصیل راکړي.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند لخوا گراسی گراؤنڈ سیدو شریف کې جوړ کړی شو جلسې ته مرستیالی مشر مریم نواز ویلي چې موجوده حکومت د سیاستوالو جاسوسي کوي او په هر ځای کې ورته کیمرې لګوي. دوی ویل چې د میاں نواز شریف بیانیا چې ووټ ته عزت ورکړي نن ثابت شو.
ووټ کو عزت دو کی تحریک کا سب سے بڑی فتح یہ ہے.
ورتا عزت ورکه تحریک لوی غټه دادا چې لدی وږي رښتیا مخې ته راغلل. نن ګجراواله نواخله تر کراچي پورې، د کراچي نواخله تر کوټه پورې، او تر کوټه نواخله ګلګت بلتستانه پورې، او ورستا سواد پورې، او ټول پاکستان ولستا معلومه شو چې ورتا عزت ورنکړی شي نو پاکستان کې تباہی راځي، غریبی راځي، ګرانی راځي، او پاکستان کې لا قانونیت راځي. مریم نواز وړاندې زیاته کړه چې په ملک کې بحران او اړی غړی صرف یو علاج دی
کیس عمران خان او اس کی جالی حکومت کو گھر بھیجو.
چې د عمران خان او د هغه جالی حکومت کوړه اولیږي په دې ملک کې په آزاد او پاک ټاکنې وکړي شي، ولسته د هغه حقيقي مشران ته اختیار واپس ورکړي، او ولسته د هغه حق ورکړي. او زه ادارو ته دا وایم چې د عمران خان د مرستې نه لاس لر کړی، ځکه چې زما د سوات رونو چې موږ د ادارو سره نه جنګیږو. ادارو ته هم پکار دي چې د ولس سره نه جنګیږي، او د ولس او د جالي حکومت د مینځه لر شای. چې تاسو ته لر شای نو زه درته باور در کوم چې د عمران خان حکومت د سلیری شو ساتو میلمه ده.
عمران خان کی جالی حکومت 24 گھنٹے کی مار نہیں.
جلسے تا د مسلم لیگ نون مشر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د ویډیو لینک په ذریعہ وینا کې ویل چې دوی خاندان په ضد هغه طاقتونه لګیا دي کوم چې موجوده حکومت راوسته، او دوی ته صرف په دې وجه مشکل جوړوي چې د پچلسو کې د هغوی نوم اخلي. زه شہباز شریف او مریم نواز شریف او زما د خاندان خلق په جیلونو کې بند کړل. د میډیا په ذریعہ زمون کردار کشی روانه ده. د مسلم لیگ نون جلسه پاړه سواد کې د پښتو ټی وی خیبر نیوز خبریال سید الرحمن وای چې جلسه کې غاڼه زیاته په دی وجوه چې ولس د ګرانې لوجې تنگ دي.
په دې ګورنمنت کې مهنګای ډیره زیاته ده، او دا کم منتخب نمائندگان دي او وزیر اعظم دې په خپل مغدا منی د ګرانې د وجه نه خلک ډیر زیات تنگ دي، ځکه چې د ملک کم غریب طبقه چې دا نو هغه ګرانې دومره پریشان کړي دي چې د یو ټیم روټی هم چې خلک دی په ډېر مشکله باندې خلکو ته میلاویږي، بیروزګاری رااله، کووډ پکې راغی، هغې نور هم مسئلې چې دی نو سیوا کړې، نو خلک د ګرانې نه ډېر زیات تنگ دی. عام کم غریب ولس چې دی د خلکو دې سره کار نشته چې مریم نواز صاحب یا د نواز شریف صدا خو د ګرانې نه تنگ خلک دی، نو هغې هم وجه دغه ده چې زیات تر کم نن دلته دا جلسو نو په دې کې خلکو چې دی نو ګډون کړی دی.
مسلم لیگ نون جلسې نه صرف یو ونې وړاندې هم دغه میدان کې په ملک کې واکمنې پارټۍ پاکستان تحریک انصاف جلسه شوه چې ورته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وینا کې ویلی ول چې دوی به د هغه ټولو سیاستوالو په ضد کاروای کوي کوم چې د اولس نه رقم خوړلی، او په خصوصي توګه د پاکستان مسلم لیگ نون مشران یاد کړي چې دوی څو کالو راسې د اولس رقم بهر هیوادونو ته وړی اوس به ترې راوباسي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې د تیرو حکومت د غلطو پالیسیو له کبله بلوچستان وروسته پاتې شوی دی، خو اوسنی حکومت بلوچستان ته ډیره پاملرنه کړې ده، او بیا په خاص توګه د چین پاکستان اقتصادي راهداري به ډیره زیاته ګټه بلوچستان ته ورسي. نوموړي دا خبره د بلوچستان د ورځې سفر پر مهال په تربت کې بلابلو دستورو ته کړې ده. نور حال کوټې ایوب ترین راکړي.
وزیر اعظم عمران خان د بلوچستان د یوې ورځې پر دوره د نومبر په 13 نیټه و تربت تللی و. هلته د بلوچستان ګورنر امان الله یسینزی او د بلوچستان اعلی وزیر جام کمل خان و نوموړي ته هرکلی کړی و. پر دې مهال په تربت یونیورسټي کې و دارالاحساس پروګرام ته په خپله وینا کې وزیر اعظم عمران خان وویل چې د پاکستان 652 د ځوانانو سره تړلی دی، نو ځکه حکومت د بلوچستان د ځوانانو سره د تعلیم په څانګه کې و هر ډول کومک کولو ته چمتو دی. وزیر اعظم دا هم ویل چې د پنجاب اعلی وزیر عثمان بوزدار د بلوچستان د ځوانانو په تعلیم کې زیاته دلچسپي ښکاره کړې ده، او اوس د بلوچستان د ځوانانو لپاره سکالرشپ د 1.5 څخه 300 ته زیات کړی دی. دغه ډول د بلوچستان د حکومت سره په خپل کومک اسپتالونه هم جوړوي. وزیر اعظم پر تیرو حکومتو یو ځل بیا نیوکه وکړې او ویل چې د حکمرانانو د غلط تګلارې له امله بلوچستان د ترقۍ په میدان کې وروسته پاتې شوی دی، ځکه د ده په وینا چې حکمرانانو بدلته یوازې تقریرونه کول خو په سمه توګه د صوبې د پرمختیا لپاره کارونه نه دي کړي.
بلوچستان اگر ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان ترقی کرے گا تو بلوچستان ترقی کرے گا.
وزیر اعظم عمران خان وایي چې اوسنۍ حکومت د بلوچستان د پرمختیا لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي، او هڅه به کوي چې بلوچستان د هېواد د نورو برخو سره برابر شي، ځکه چې د بلوچستان ترقی د پاکستان د ترقی سره تړلې ده. که څوک د پاکستان ترقی غواړي نو هغه له پکار دي چې بلوچستان ته ترقی ورکړي. د کرونا په اړه عمران خان وویل چې ټوله نړۍ د کرونا وایرس په ځواب اخته شوی ده، بیا په خاصه توګه هندوستان د دې څخه زیاتر اغیز لاندې راغلی دي او معاشي حالات یې لوېدلي دي. خو د نوموړي په وینا چې کله دوی ته حکومت په لاس ورغلی و هغه وخت پاکستان د یوې لوی مالی خسارې سره مخامخ و، لیکن شکر دی پاکستان چې په کومه چټکۍ سره د کرونا څخه په ښه توګه راوتلی بل هېواد نه دی راوتلی. خو په کار دی چې په راتلونکو څو ورځو کې نور ډېر د احتیاط څخه کار واخلو. خلکو ته په کار دی چې نه یوازې ماسک همیشه واغوندي، بلکې د کرونا پر SOPs باندې هم په ټینګ سره عمل وکړي. عمران خان دا اعلان هم وکړي چې ډېر ژر به حکومت د بې کوره خلکو لپاره د کورو جوړولو نیا پاکستان هاوسینګ سکیم و بلوچستان ته راوړي، او د بلوچستان و خلکو ته به یوازې په 50% ګټه باندې کورونه ور جوړ کړي. پر دې مهال د بلوچستان اعلی وزیر جام کمل خان په خپله وینا کې و وزیر اعظم او دغه و ملګرو ته پر بلوچستان راتګ باندې شراغلی ووایي، او ویل چې د بلوچستان ولس بیا په خاصه توګه د جنوبي بلوچستان خلک یو ځانګړی شناخت لري، هغه د تعلیم سره قربت دی، ځکه چې د مکران ډیویژن خلک د تعلیم سره مینه لري او پر دې فخر کوي. وزیر اعلی د سی پیک په اړه و وزیر اعظم او وفاقي وزیرانو اسد عمر او میرمن زبیده جلال ته مبارکي وویل، او ویل چې موږ خو ډیر مایوس شوي وو، ځکه چې د نوموړي په وینا تیرو حکومتو د سی پیک زیاتره منصوبې د بلوچستان پر ځای په نور صوبو کې و سرته رسولې وې. خو اوسنی حکومت پریکړه کړې ده چې هغه ډول منصوبې به اوس په خپل سر په بلوچستان کې و سرته رسوي. بل لور ته په بلوچستان کې د حزب اختلاف زیاتره سیاسي ګوندو د وزیر اعظم د خبرې د حقیقت څخه لرې شوندلې دي. بیا په خاصه توګه بلوچ ملت پال ګوند بلوچستان نېشنل پارټي له لوري ویل شوي دي چې د تیرو حکومتو په ډول اوسنی حکومت هم بلوچستان ته څه نه دي ورکړي. په دې ترڅ کې د بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر ولي کاکړ و مشال ریډیو ته وویل چې کله په کال 2013 کې دوی د عمران خان د حکومت د جوړېدو پر وخت چې پر کوم شپږ نکاتو باندې دستخط کړی و، خو پر هغه باندې د مرکزی حکومت لخوا عمل نه دی شوی.
د بلوچستان د اساسي نرمي ختمول دي. د بلوچستان کې د ګورنر قانون سازي او د 100% بازیابي او په مرکز کې د بلوچستان کم مرکزی د ملزمتو کوټه او کوټه باندې د مشتره اګریمنت کړی و.
بلور د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د خپل کابینه د نور غړو سره د تربت څخه 13 په ګوادر تر رسیدلې او هلته به د سی پیک لاندې د پرمختیا د ځینو پروژو پرانسته نن وکړي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک مشرانو او استادو د نومبر په 11مه د قومي سلامتۍ په غونډه کې ګډون نه وکړي. دوی وايي دا فیصله ځکه کړې وه چې یادې غونډې ته نه وزیر اعظم راغلی وو او نه څه ایجنډا وه. دا غونډه د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر رابللې وه چې پکې د پوځي مشرانو لخوا پارلماني مشرانو ته د قومي سلامتۍ په اړه معلومات ورکولو. فوز لا تروسا په دی اړه سند دی ویلې. تفصیل احمد الله راکې.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د قومي سلامتۍ نه متعلق کې دونکو غونډه کې ځکه ګډون و نه کړو چې نه خوې ایجنډا واځي هوا او بل دا چې داسې غونډه وروسته حکومت د اپوزیشن د مرستو وړاندیز د خپلو سیاسي مقصدونو لپاره کاروي. د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د نومبر په 11مه په سینټ او قومي اسمبلی کې د موجودو پارلماني مشرانو خصوصي غونډه رابللې وه چې پکې به ورته د فوز لخوا قومي سلامتۍ نه متعلق په چارو بریفینګ ورکړی کېدو. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنٹ ویان میا افتخار حسین رسنۍ ته لیږلې یو پیغام کې ویلی وو چې په اتحاد کې شامل ټولو ګوندونو دا فیصله وکړه چې په غونډه کې به ګډون نه کوي. بلخو پاکستانی رسنۍ وایي د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د خپل ګوند غړو ته ویلی وو چې په غونډه کې د ګډون نه کوي. مشال ریډیو چې د مسلم لیگ نون یو مخکښ خورم دستګیر نه تپوس وکړو چې غونډه کې د ګډون نه کولو وجه سوا نونو موړې وایي دا فیصله صرف د مسلم لیگ نون نه بلکې ټول اپوزیشن په ګډه سره کړی او د دې غټه وجه لدا سي غوند ورسته حکومتي غوند غړو لخوا اپوزيشن پسې پروپاګاندا کول دي.
پاکستان مې جو سب لوګ موجود هه
د پاکستان په پارلمان کې د اپوزيشن غوندونو غړو دا د ريز لار چې په دې غونډه کې ورته غډون کول نه دي پکار ځکه چې مشري د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر کوله. بل خبر دا چې د دې غونډې اجنډا کارانه صرف دا ویل شوی ول چې د قومي سلامتۍ په اړه ده. موږ وایو که په داسې کومه مهمه موضوع غونډه کیږي نو په کار ده چې مشري وزیر اعظم وکړي نو بیا پکې ګډون کیدای شي. اپوزیشن چې کله هم حکومت ته د مرستو وړاندیز کړي نو دوی یې د خپلو سیاسي مقصدونو لپاره کاروي. هر هغه مهمه غونډه چې پرې پر رسنیو کې خبري کول نه دي پکار حکومتي غړي یې پټن ساتي. نو چې داسې حالات وي حکومت ته شک ماحول جوړوي نو ځکه موږ هم دا فیصله وکړه چې تر هغه چې له اپوزیشن سره تر سلام مشورې وروسته غونډه جوړه نشي موږ پکې ګډون
شرکت.
په سپتمبر میاشت کې د پارلماني ګوندونو مشرانو د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د ملاقات وروسته نامناسبه صورتحال هغه وخت جوړ شو چې د ریلوې وفاقي وزیر شیخ رشید احمد له دغه ملاقات په حق له بیانونه ورکول شروع کړل. په کوم چې اپوزیشن ګوندونو د خفغان سرګندونې سره پراتونکو کې د فوزي مشر سره په بندې کوټه کې کېدونکې غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان وکړو. د دفاعي چارو پوه بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه وایي اپوزیشن ګوندونه د وړاندې څخه په فوز نیوکې کوي نو فوزي مشرانو له پکار دي چې هر لږ وخت وروسته ورته په داسې غونډو کې ګډون نه دي کول پکار.
هر میلاد دا ډیر بریفینګ نه دی ورکول پکار ځکه چې اپوزیشن والا خاص کرځي دي نو دوی ځان ته موار نه ګڼي لکه څنګه چې هغه یو بیان ورکړی وو ایاز صادق صاحب چې د آرمی چیف راغلی وو او داسې داسې شوي وو نو په هغې باندې ملک ته نقصان کېږي او داسې څه ایشوز نشته چې د هغې ډسکشن ضروري پکار دی چې فوج د دې سیزونه لري وسی دا اپوزیشن دی یا دا سیاست داران دی چې دی کوشش کوي چې فوج د وتراو سیاست ته د دې نه ځان ساتل زموږ په خیال فوج د بهاره ضروري دی.
اپوزیشن ګوندونو لخوا په غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان وروسته سپیکر اسد قیصر غونډه وزنډوله. د قومي اسمبلی نه جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی وو چې په غونډه کې پارلماني مشرانو د قومي سلامتۍ نه متعلق پارلماني کمیټې کې موجودو وفاقي وزیرانو د ګلګت بلتستان گورنر او قائم مقام اعلی وزیر نه علاوه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر صدر او وزیر اعظم ته هم د ګډون بلنه ورکړې شوې و. د غونډې منسوخ کېدو په حق لا تر دې دمه د پاکستان فوز لخوا څه نه دی ویل شوی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L R A D I O.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د همدې ونې په پای کې افغانستان ته لاړ شي. د پاکستان حکومتي سرچینو ویلي دي چې عمران خان به له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د افغان سولې او ثبات او دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې وکړي. نوموړي ته دا بلنه افغان ولسمشر ورکړې ده. نور معلومات د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
عمران خان را روانه پنځشنبه د نومبر په 19مه د یوې ورځې لپاره کابل ته ځي، څو د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان پر رول او مهمو دوه اړخیزو اړیکو باندې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وغږیږي. دا خبره د پاکستان د حکومت باوري سرچینو په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبرې هلته کړي. د پاکستان یو شمیر رسنیو هم د عمران خان د سفر په اړه راپورونه خپاره کړي. دا به لومړی وار وي چې صدر اعظم ته تر رسیدو وروسته عمران خان افغانستان ته سفر کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سپتمبر په 15مه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت په اهمیت غږېدلی و او هغه ته یې د کابل د سفر بلنه ورکړې وه. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی هم د افغان سولې په تړاو په یو ویډیو کانفرنس کې د عمران خان د سفر یادونه کړې. داودزی په دغه کانفرنس کې د خپلو خبرو برخه پرون جمعه په ټویټر باندې شریکه کړې.
In the very near future
په ډیر نږدې راتلونکي کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د نږدې همکار شاغلی رزاق داوود په مشرۍ یو لوړپوړی پاکستانی پلاوی کابل ته ځي او په تعقیب به شاغلی عمران خان هم سفر وکړي.
شاغلی داوود زی پرته لدې چې د عمران خان د سفر نیټه په ډاګه کړي، د ولسمشر غنی د متبادله سفر یادونه هم وکړه. هغه د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د ډیر بدلون یادونه وکړه. وی ویل چې له پاکستان په تیرو 19 کلونو کې دا تامه چې طالبان دې په زور د خبرو میز ته راولي کارند نه و. د داوودزی په خبره د افغانستان دریز اوس بدل شوی دا چې څنګه ښاغلی داوودزی په اړه وویل.
موږ په هغه ډول ادعا نه کوو چې پر طالبانو باندې فشار راوړي چې د خبرو میز ته راشي. زموږ خبره اوس دا ده چې موږ منندو یو چې د امریکا او طالبانو په خبرو کې مو مرسته وکړه. تاسو په دوحه کې د طالبانو د موجودیت اسانتیا رامنځته کړه. موږ د هغو شپږو هدفونو لړلې چې دواړو ورباندې پریکړه کړې او صلاته پرې رسیدلې یو. له تاسو دا تمه لرو چې د افغان افغان یا افغانانو ترمنځ د خبرو اسانتیا شي.
پاکستان ادعا لري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمنه همکاري کړي. عمران خان په وار وار د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري په 19مه په دوحه کې شوی تړون د پاکستان د اسانچاري نتیجه بولي. د افغانستان حکومت او امریکا هم په دې باور دي چې پاکستان په طالبانو اغیز لري او په کار ده چې له دې اغیزې په کار اخیستلو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره رښتینې هڅې وکړي. کابل ته د عمران خان د سفر په اړه راپورونه داسې وخت خپرېږي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی او رستربلې مخ په زیاتېدو بلل شوی او د مخامخ جګړو په زیاتېدو سربیره په ښارونو کې هدفي وژنې او بمې چاودنې کېږي. حکومت د تاوتریخوالي د زیاتېدو پړه په طالبانو اچوي او وایي چې طالبانو اوس سره له دې چې د جګړو تکتیک یا چلول بدل کړی، خو لا هم ملکیان هدف ګرځوي او تاوتریخوالی یې زیات کړی. طالبانو تازه په یوه اعلامیه کې افغان حکومت تورن کړی چې د دوی په خبره په کابل او لویو ښارونو کې د عالمانو، سیاسي شنونکو، مدني فعالانو او مخورو شخصیتونو ترور ته یې ملا تړلې او د طالبانو په ضد یې پروپاګاندا پیل کړي.
د مشال رادیو د اتوار یا د یک شنبه ورځی اونیز پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پر لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
پر دولس نیمو بجو،
د مسافرو غړی
پر یو بجا،
هارون باچا هنری غړی
پر دونیمو بجو،
سروے
پر درینیمو بجو،
د مشال پنوم
پر څلورو بجو،
د مشال مرکا
پر څلور نیمو بجو.
د سویلی وزیرستان ځنګړی سیمې خلک وایي چې په جګړه کې کورونو، دوکانونو او کاروبارونو ته ډېر لوی تاوانونه اوړېدلي دي او د ډېرې مودې نه په انتظار دي چې حکومتي چارواکي راشي او د دوی د تاوانونو د اندازې لګولو لپاره سروے وکړي. دوی وایي چې په دغه اړه یو شمېر سوسو ځله د یو شمېر چارواکو سره تماس نیولی دی خو تر اوسه پورې دغه کار نه دی شوی. د دوی په وینا موسم په بدلېدو دی، اوس هم د دوی کورونه نیمګړې پراته دي او دوی د حکومتي مرستو لارې سپاري. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې دغلته یوه ډله لیږل غوښتل خو د هغې غړي پوره نه وو او اوس دوی کوشش کوي چې دغلته د تاوانونو د اندازې لګولو لپاره سروے وکړي. تفصیل د اشتیاق مسید په راپور کې.
د سویلی وزیرستان ځانګړې سیمې اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د تیرې یوې میاشتې نه د خپلې ړنګې کورې سروې ته په انتظار یي خو د حکومتي سروې ټیمینه د دوی ړنګې کورونو سروې نه کوي. په دغه برعکس د ځانګړې اوسیدونکی شیوا جان شوبیخیل مشال ریډیو ته وویل
چې لکه سروې نشته، یوه ډراما دوه د کراچۍ نه، د اسلام آباد نه، د دیرې نه، د بانی، د پېښور نه خلکو روغړی دا په کلي پنډیزي انتظار ورته وکړو. ډیپټي کمشنر ته دا تیلدار او پاوستو دا تیلدار چې فتا فرتا دا کمینار ولایي دا نه دیوریت نه خطر راوونه د وران سوړه سوړه دا چې وګا سابو ټیم روکایي ګردې نیاشته او شولا چې نشته بالکل پستر کې 5000 سنه روځ.
بختامل یي چې سوړه روغای خلک سخت په تکلیف دی. حکومت دا د دوی سیمې رنګ کورې سروې زر وکی
چې سروې دوه لاسن نشته په لاسن تاریخ سٹارټ ته چې سروې دا څو چې دوه ټیمې شتي تا ویری د دوه ټیمې نه ځنګړې لا کاویر کړي دي. نو اول
مسلاوی
ځنګړې اوسیدونکو خبرې مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مخې ته کښې شوې د هغوی ځواب په دا رنګ وه.
ایشو دا وه چې یو یونټ چې چینج کېدل هغه نیمه راغلې وه، نیمه لا نه وه راغلې، هغې کې ټایم لګېدو. بیا مونږ چې کم یونټ اویلیبل وه هغې سره مو کلي ورته دغه کړل چې هغې سره دغه شروع کړي. زنګ پکې دا 7 ډے ایریا راځي هغلته نارتھ والا. پرون بیا مونږ دا ارینجمنټ وکړو چې کم کلي هلته راځي هغه یونټ سره مو کوآرډینیشن وکړو اور
د ځنګړې اوسیدونکو دا هم وویل چې که حکومت د دوی ړنګ کورونو سروې زر و نه کړه بیا به دوی په احتجاج لاس پورې کولې بنه مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي. پلاس او غیګ روغبړ مکوي. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اور دن کو درنگ شیبیلا په پختونخوا کې د مازیګر پنځري مې بجې کېدون کې دی د انیسا جبل نات دی وخت خبر نه اور
دا پاکستان مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز تور پورې کړی چې حکومت د سیاستوالانو جاسوسې لپاره اغی ته کیمرې لګولې دي. نوموړي د خبرې پرون په سواد کې د خپل ګوند جلسې ته په وینا کې کړي خو نور تفصیلی نه دی ورکړي. حکومت د جاسوسي کیمرو په اړه لاس نه دی ویلي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د تیرو حکومتونو د غلطو پالیسیو له وجې د بلوچستان صوبه د پرمختیا په برخه کې روستو پاتې شوې ده. نوموړي دا خبره پرون بلوچستان ته د سفر پر مهال په تربت یونیورسيټي کې کړي. د پاکستان د صحت څنګه وایي چې التا پتیر سلیشت ساتونو کې نور 2015 کسان په کورونا وایرس اخته شوی دي. د کووېډ 19 په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویب پاڼې تر مخه پتیر سلیشت ساتونو کې 12 کسان هم له دې وایرس مړ شوی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 19 افغانستان ته سفر کوي. د پاکستان حکومتي سرچینو پرون ناوخته مشال لیډیو ته ویل چې نوموړی به د افغان سولې او دوړخیزه همکاریو په اړه خبرې کوي. د افغانستان حکومت وایي په کابل پوهنتون د برید پلان جوړون کې یې نیولی دی. د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح نن په خپل فیسبوک لیکلی چې د برید پلان جوړون کې د پنجشیر اوسیدونکي دي او درې کال شریعتو پوهنځی لوستی. او د نیویارک ټایمز رسپانې د رپورټ تر مخه د القاعده وسلوالي ډلې دویم لوړپوړي مشر عبدالله احمد عبدالله په اګست کې د اسرائیل ایجنټانو په ایران کې وشره دي. په عبدالله په 1997 کال کې په افریقا کې په د امریکا په دوه سفارتخانو د خونړۍ او بریدونو پلانولو تور و. ایران، القاعده، امریکا او اسرائیل د هغه د وژنې په اړه څه نه دي ویلي.
مهم خبرونه مو ورته چنی سجمر بلاندې کول او دن کو سره زو نړیوالو چارو ته د فرانس د بارنو چارو وزیر ویل دي چې هیوا د دانغ واړي چې امریکا دی خپل ځواکونه له افغانستان او عراق څخه په بیړه وباسي. هغه زیاته کړې چې په دې اړه به ډېر زر د امریکا له بهرنیو چارو د وزارت سره خبره کوي. په دې اړه نور تفصیل اسمت سروان راکوي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر یان یاویس لی دورین د امریکا له متحدو ایالاتونو څخه وغوښتل چې له افغانستان او عراق څخه د ځواکونو په ایستلو کې له بیړي کار وانه خلی. د وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ته به په زغرده ووایي چې هیواد یې له افغانستان او عراق څخه د امریکایي پوځیانو د یو اړخیز وتلو مخالف دی. ټاکل شوې ده چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر شاغلی دورین په پاریس کې د امریکا له بندنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره وبیني او له افغانستان او عراق څخه د پوځیانو د ایستلو په اړه ورسره خبرې وکړي. دورین د بی اف ام تلویزیون د خبريال د وی پښتنې په جواب کې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړه ته په اشاره وویل.
زموږ په نظر دوی باید دا کار ونه کړي او دوی باید له عراق هم ځواکونه ونه باسي. دا هغه څه دي چې زه به یې دوی ته ووایم.
د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان باید د راتلونکي کال تر می میاشتې له افغانستانه په هغه صورت کې ووځي چې طالبان په موافقه کې درج شرطونه پوره کړي. خو د امریکا اوسنی ولسمشر په وروستیو کې وویل چې تر کریسمس پورې دې ټول امریکایي پوځیان خپل هیواد ته وګرځي. ویل کېږي چې د امریکا له مخکینی دفاع وزیر مارک اسپر سره چې دا اونۍ د ولسمشر ټرمپ له لوري له دندې ګوښه شو تر یوه حده له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر سر د اختلاف مسأله هم مطرح وه. په همدې حال کې د امریکا د سنا جرګې جمهوری پال مشر له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي چې له افغانستان او عراق څخه امریکایي پوځیان وباسي. اندی بیکس د پخوانیو پوځیانو د ورځې په مناسبت ولسمشر ټرمپ ته په استولي لیکي ویلي سره لري چې له بهرنیو هیوادونو څخه د ولسمشر ټرمپ د اقداماتو ستاینه کوي خو غواړي چې ټول پوځیان خپل هیواد ته راولي. د دغه راز ویلی چې د افغانستان نولس کلنه جګړه د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ده، خو له دې سره سره په افغانستان کې حالات تقریبا همغسې دي چې په 2001 کې وو. له بلې خوا امریکایي رسنۍ وایي د دفاع وزارت نوي سرپرست وزیر کریستوفر میلر به له افغانستان د پوځیانو د ژر ایستلو لپاره د پوځ متقاعد ډګروال ډاګلاس مکګریګر د جګپوري سلاحکار په توګه وګماري. د مکګریګر ګمارنه داسې انګیرل کیږي چې د امریکا اوسنی حکومت چې د کار دوره یې په جنوري کې پای ته رسیږي غواړي له منځني ختیځ او افغانستانه خپل پوځیان ژر وباسي. مکګریګر په 2019 میلادي کال له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي وو ولسمشر ټرمپ ته یې سپارښتنه داده چې څومره چې ژر کېدای شي له افغانستانه پوځیان وباسي.
د مات سروان راپور مورد اوریدونکو، د هند او پاکستان پولیساتو ځواکونو د جمعې په ورځ په کشمیر کې په یو بل بریدونه کړي دي. د ملکیانو په شمول په دې بریدونو کې دواړو خواو ته 15 کسان وژل شوي دي. دا پروان کال کې د کشمیر د لانجو په لړ کې تر ټولو خونړۍ یوه بلل شوې ده. سفیولا ستانکزی په دغه اړه د مشال لیډو د خبر د مرکزي سانګې او رایټرز خبري ایجنسی د راپور پر اساس دا معلومات تیار کړی دي.
د هندي کشمیر یو روختون ته د جمعې د ورځې د راکټي بریدونو ټاپیان راوړل شوي. په ټاپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د امتیاز په نوم د سیمې یو اوسیدونکی په روختون کې د خپلو بسترې خپلوانو په کټ ولاړ دی او وایي که حکومت جګړه ونه دروي تر دې به لا زیات ملکیان زیانمن شي. هغه رویټرز اژانس ته وویل
زمونږ شپه کسان ټپین شوي دي. په دې ډزو کې دلته مو روختون کې بسترې کړي. زه له حکومت غواړم چې په سرحد کې بریدونه ودروي. د دې سیمې خلک سخت ویریدلي، ډیر ځوریدلي. له دې ویر لري که دا جنگ څو ورځې نور هم دوام وکړي سخت زیان به واړوي.
په کشمیر کې د بارمولا ولسوالۍ مسؤول ریاض احمد ملک ویلي د پاکستان پوځیانو د اوربند تړون تر پښو لاندې کړی او د پولې دیخوا کلي یې په راکټونو ویشتلي دي. د پاکستان او هند پولیساتو ځواکونو د جمعې له سهاره د یو بل پوستي هدف وګرځولی او ډزې تر ماښامه تبادله کېدلې. د راپورونو له مخې دواړو خواوو ته تر ماښامه لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او شاوخوا 40 نور ټپیان دي. پوځیانو او ملکیانو دواړو ته مرګ ژوبلې اوښتي. پاکستاني چارواکو ادعا کړې چې هندي پولیساتو ځواکونو د دوی د ملکیانو استوګنځي هدف ګرځولي او په طالبانو او سماني کلیو یې د راکټ او هوانونو ډزې کړي. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو دفتر ISPR ویلي پاکستاني پوځیانو د هند د غبریدونو جواب ویلی او د هندي عسکرو پوستې په نښه کړي. هند او پاکستان په خپلو څلورو لویو جګړو کې درې خاص د کشمیر په سر کړي او هر یو دا سیمه خپله بولي. د 2019 کال د اگست په 15 کله چې هند د جمو او کشمیر نیمه کورواکي ورختم کړه، د پاکستان توند خبرګونی و پاره. تر هغه څو میاشتې مخکې په فبروري کې لانجه دی حد ته رسیدلې و چې هند او پاکستان دی او بل خاوري بمبار هم کړي.
د سفیول ستنګزی راپور ته سورې دا اوریدونکو، د پاکستان تر انتظام لاندې گلګت بلدستان کې د نومبر په 15 د دې سیمې د قانون ساز سملې لپاره انتخابات کیږي. د 3 غړیو اسمبلی لپاره دا وخت 330 نوماندان انتخاباتو ته ولاړ دي چې یو شمیرې د پاکستان له لویو سیاسي ګوندونو سره اړه لري او نور بیا په خپلواکه توګه په انتخاباتو کې برخه اخلي. په گلګت بلتستان کې له قانون ساز اسمبلی رامنځته کېدو وروسته د دریم ځل دی چې انتخابات کیږي. احمد شاه په دغه اړه نور تفصیل راکړي.
د گلګت بلتستان د انتخاباتي کمیشن په وینا د دې سیمې د وګړو شمیر شاوخوا 15 دی چې د رای ورکوونکو یا ووټرانو شمیر تر 1,15,000 زیات دی. بلخوا د دې سیمې د قانون ساز اسمبلی لپاره انتخاباتو ته 330 امیدواران ولاړ دي. دلته د اسمبلی د چوکیو ټول شمیر 33 دی چې 24 عامې چوکۍ دي، 6 د ښځو لپاره ځانګړي دي او 3 بیا د پوهانو او مسلکي کسانو لپاره ځانګړي سوي دي. په دې انتخابات کې د پاکستان د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په ګډون، پاکستان مسلم لیگ ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او پر جمعیت علما اسلام سربیره یو شمیر نور سیاسي ګوندونه برخه اخلي. بلخوا ځینې کسان په خپلواکه توګه هم په دې انتخاباتو کې سیالیو ته ولاړ دي. گلګت بلتستان کې د 2009 کال د ځواکمنتیا او خپل حکومتداري تر قانون لاندې انتظامی، سیاسي، اقتصادي او عدالتي اصلاحات وسول چې په نتیجه کې په لومړي ځل د دې سیمې د قانون ساز اسمبلی لپاره د 2009 کال د نومبر پر 12 انتخابات وسول. په دې انتخاباتو کې د پاکستان د هغه وخت واکمن پاکستان پیپلز ګوند حکومت جوړ کړ چې 15 کلنه موده د 2014 کال د ډسمبر پر 10 پای ته ورسېده. ورسته د 2015 کال په فبروري میاشت کې دویم ځل انتخاباتو کې د پاکستان د هغه وخت واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون بریالی سو چې پر دې سیمه د واک موده د 2020 کال د جون پر 24 پای ته ورسیده. ټاکل شوی و چې هلته به دریم ځل انتخابات د اگست پر 13 کیږي، خو د کورونا وایرس خپرېدو له کبله د انتخابات د نومبر تر 15 وځنډول شول. ګلګت بلتستان سیمه په تاریخي ډول د جمو او کشمیر نوابي ریاست برخه وه. د هند د نیمې وچې دغه یو تر ټولو لوی ریاست په 1846 کال کې د هغه وخت انګریز ښکېلاکګرو او د ډوګرا کورنۍ د نواب ګلاب سنگ ډوګرا ترمنځ د یوې لوزنامې له مخې رامنځته سو. دې ریاست څلور برخې کشمیر، جمو، ګلګت او لداخ درلودې، خو بلتستان چې سکردو هم ورته ویل کېږي وار له مخله د ډوګرا کورنۍ تر واک لاندې وو. د 1948 کال د اگست پر 15 د هغه وخت له انګریز ښکېلاک څخه د هند او پاکستان له خپلواکۍ ترلاسه کولو وروسته ډوګرا کورنۍ جمو او کشمیر ریاست له هند سره ګډ کړ، خو د ګلګت ولس د وسلوال پاڅون په نتیجه کې د 1948 کال د نومبر پر لومړۍ نیټه د خپلواک ریاست اعلان وکړ او له دې 15 ورځې وروسته دا سیمه په پاکستان ورګډه کړه. ورسته د بلتستان ولسم له یو کلن مبارزې ورسته په 1948 کال کې ځان له جمو او کشمیر ریاست څخه رابیل کړ او په پاکستان ګډ شول. په پاکستان کې ورګډېدو وروسته په ګلګت بلتستان کې تر 1950 کال پورې د فرنټیر کرایمز ریګولیشن اف سی آر یا د سرحدي سیمو د جرایم قانون پلی وو او دغه سیمې ته د وفاق تر انتظام لاندې شمالي سیمې یا فانا نوم ورکړل شوی وو. دغه سیمه په دوه اداري ساحو کې ویشل شوې چې د یوې نوم ګلګت او د بلې نوم بلتستان یا سکردو دی. که څه هم ګلګت بلتستان تر اوسه د یو کونسل حیثیت لري او د سپې درجه نه ده ورکړل شوې، خو وزیر اعلی قانون ساز اسمبلی ته د منتخب استازو لخوا ټاکل کیږي. بلخوا د دې سیمې ګورنر د وزیر اعظم په مشوره د ولسمشر لخوا ټاکل کیږي. په 2009 کال کې د پاکستان پارلمان قانون منظور کړ چې له مخې د ګلګت بلتستان د داخلي چارو انتظامی واک دغه کونسل ته ورکړل شو. ورسته په 2015 کال کې د ګلګت بلتستان اسمبلی قانون منظور کړ چې کونسل ته د پاکستان د صوبې درجه ورکړل شي تر څو د دې هیواد د نورو څلور صوبو په شان له ټولو حقونو برخمن شي. دغه سیمه اوس مهال د 2013 کال د ګلګت بلتستان ځانګړي قانون لاندې د ولسمشر د امر په رڼا کې اداره کیږي. د سیمې د سیاسي او ټولنیزو ګوندونو اتحاد د پاکستان سپریم کورټ د 2019 کال هغه پریکړه رد کړې چې وایي د ګلګت بلتستان په عیني حیثیت کې بدلون نشي کولای، بلکې دا کار د ټول پښتون له لارې وسی. دغه اتحاد غواړي چې ګلګت بلتستان ته د صوبې عیني حیثیت ورکړل شي، خو د وزیر اعظم عمران خان په ګډون د پاکستان د جن نور سیاسي ګوندونو مشرانو هم د وسنیو انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ژمنه کړې چې دوی به دغه سیمې ته د صوبې درجه ورکوي. پر 2901 مربع کیلومتره ساحه باندې پرته ګلګت بلتستان سیمه له چین، هند، تاجکستان او پاکستان سره پوله لري. دغه سیمه په واورو پوښلې غرونه، درې او د بیلابیل میوه باغونه لري. بلخوا دا سیمه د چین پاکستان اقتصادي رهداري دروازه هم ده او د سی پیک پروژې ټول تجارت او کاروبار له همدې لارې تیریږي. ګلګت بلتستان د صوبې درجه ورکولو د اعلانونو په غبرګون کې هند نیوکه کړې او ویلې دي چې پاکستان پر دغه سیمه په غیر قانوني توګه قبضه کول غواړي، خو پاکستان بیا دا سیمه تر خپل واک لاندې ګڼي. د ملګرو ملتونو له قرارداد سره سم د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر، د هند تر انتظام لاندې کشمیر او ګلګت بلتستان لانجمنې سیمې دي. ملګرو ملتونو هلته د دې سیمې د راتلونکي حیثیت په اړه د ټول پښتنې غوښتنه کړې چې تر اوسه نه ده عملي شوې.
احمد شاه زمین چې د ګلګت بلتستان د قانون ساز اسمبلی د انتخاباتو په اړه موږ معلومات راکول او سرزو په پاکستان کې د کورونا موضوع ته. پاکستان کې د کورونا وایرس د پیښو شمیره یو ځل بیا د دویمې چپې د راتګ نه وروسته په ډېرېدو ده. پنجاب حکومت د یوې سروې تر مخه په ملک کې روان د کورونا وبا د دویمې چپې نه ډېر د ځوان عمر خلک چې دي هغه اغېزمن شوي دي. په دغه اړه شبیر احمد جان نور معلومات راکوي.
دا پنجاب صوبې د صحت محکمې یوې تازه سروې تر مخه د کورونا وبا دویمې چپې نه د ځوان عمر کسان ډېر اغېزمن کېدی شي، په خصوصي توګه د چا عمرونه چې د 1.5 کال نه تر 45 کال وي او د هغې وروستو د چا عمرونه چې د 14 کالو نه تر 13 کالو وي. ځکه د دغه سروې تر مخه د دغې عمر کسانو بهر ګرځېدل ډېر وي. په خیبر پښتونخوا کې د صوبایي ډاکټرانو د اتحادیې ویان ډاکټر سلیم خان یوسفزی مشال لیړو ته وایي چې هر هغه کس چې احتیاط نه کوي او ګرځېدل یې ډېر وي نو ډېر ضرب دا وایرس اغېزمن کړي.
زیات تر چانسز دغه دي چې هغه خلک چې کم زیات ایکسپوز دي، مطلب کاروباری خلک دي، سټوډنټان دي، یا هغه خلک دي چې کم جاب کوي، یا چې دغه میل جول زیات دي، مطلب د بار ګرځېدل له کور نه هغه د جاب د پاره دي، هغه خپل کاروبار د پاره دي، هغه خپل سبق د پاره دي، نور شیز مریضونو لپاره دی نو هغه چونکه ګرځیدل زیات دي او خلکو سره انټریکشن زیات دي نو چونکه اوس مختلف خلکو تشتري دا بیماری او چاته پته نه لګی چې چاته دا چاته نه ده نو غینه د پلاویدلو خطر شته دی پدې کې
پیښور لیډرینګ روختون کې ډاکټر اشفاق وای چې باید احتیاط وکړي شي کني دا غزمن کس د مرګ سبب هم ګرځې دی شي او هغه پکور کې د کمزور یا ناروغ مشرانو کسانو هم ځکه چې د مچپکه دا وایرس ډیر خطرناک دی
د خلکو کم چې ذهن دا چې یاره دا داسې خطرناک بیماری نه دا اسې زکام دی هغه د پردا مونږ پیغام دا چې ګوره زکام د مونږ وای چې زکام د خوده کمزوري سړی د پردا زکام نه سرا سرا دې د مرګ حد پورې داتلی شي آی سی یو ته رسوي شي شاید ته بچ شي خو کور ته ځان سره اوسې کمزوري مور پلار دی هغه وجه نه کمزوري اته د بیماری ورسیا کمزوري دی هغه ته د تکلیف نه پیښ شي نو مونږ د ایز ا ډاکټر دا وایو چې یاره گورنمنٹ تاسو ته هغه خی کنه چې علاقہ لاک ڈاؤن کیږي نو هغه علاقے کې دا لاک ڈاؤن ایکسپٹ کوي دا رنګ ماسک استعمالوي پبلک ځایونو ته ډیر مزه کور کې مطلب کوشش کوي چې مطلب کم بیمار وی اذان لا کور کې نه وي او بهر یې مپرې دی چې متون لا مپرې دی چې نور بیماری خور را شي
دا پاکستان حکومت لخوا دا کرونا په اړه معلومات ورکون کې سرکاري ویبپاڼې تازه شمیرې تر مخه ټول پاکستان کې د نومبر 14 نیټې پورې کرونا وایرس 3,55,000 نه سیوا کسان اغیزمن کړي دي چې پکې د مړو شمیر 2,109 رسیدلی دی او د دې ورځ نه د رغېدو شمیر 3,02,000 نه اوړېدلی دی خیبر پختونخوا کې تر دې دمه کرونا 1,00,000 او 200 نه سیوا کسان اغیزمن کړي دي او 1,15,000 کسان یې مړه کړي دي تیر یو شواروس کې خیبر پختونخوا کې 2,15,000 کسان اغیزمن شوي دي دغه شان 13 ورځ د پیښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ او سند صوبه کې د پاکستان پیپلز ګوند د صوبایي سملې غړي جان مدد علي هم کرونا وایرس له وجې مړه شوي دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
پاکستان کې د کرونا دویمه چپه هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي د پاکستان د مزدورانو سازمان یا د پاکستان ورکرز فیډریشن چارواکو په مومند ضلع کې د ځایي مزدورانو او کارمندانو لپاره د کرونا وایرس په اړه او د دغې وبا په اړه یو تربیتي پروګرام را جوړ کړی وو زموږ همکار شاهنواز ترکزی هم دغې غونډې له ورغلی وو او دا معلومات یې را لېږلي دي
پاکستان ورکر فیډریشن په مومندو کې مزدورانو ته د کورونا نه د ځان خوندي ساتلو تربیت ورکړي د کارکونکو دغه سازمان پرون په اول وار مومندو ته ورغلی او دوی غوښتل چې په زمشوي او زلو کې دوی د مزدورانو تنظیمونه جوړ کړي چې د مزدورانو عام حقونه لکه تعلیم صحت معاش او نور د اړوند ادارونه وغواړي د یاد سازمان صوبای جنرال سیکرټری اعظم خان مشاد ریډو ته وویل چې دوی دا هم کوشش روان کړي چې په قبایلی ضلعو کې د مزدورانو شمیره راغونډه کړي
مزدورانو سره چونکې پہله دوره په دې ده چې مخکې دلته قانون نو اوس چې کله دا زم شو نو قانونونه خو اوس هم لا پوره راغځېدلي نه دي خو زموږ کوشش دا دی چې قانونونه دخوا روغځېږي نو دې سره چې زما ملاقات وشو نو هغې ماته داسې ښکاره شو چې هغې د خپلو حقوقو نه بالکل خبر نه دي دا نننی پروګرام خو زموږ د کرونا حوالې سره خو چې چا څه ویلي دي کې دي چې تاسو یا پر مال پوزه پټه کړې یا سکړې نه کړې خو پراپر دي د دې خبرو نه نو خبر
د دوی پوینا چې په صبح خبر پښتونخوا کې څه د نوي زرو پورې مزدوران رېجستر دي خو دا د ټولو مزدورانو د شپږو نه تر د لسو فیصدو پورې شمیره ده معنی ټول مزدوران د اتو نه تر د نهو لکو پورې دي دوی وویل چې غیر رجسٹر مزدوران باید خپل ځانونه رجسٹر کړي اعظم خان دا هم وویل چې د کورونا د لاک ډاون له وجې له ټولو زیات غیر رجسٹر مزدورانو ته مشکل وو او دا ځکه هم چې په کومو ځایونو کې دغه خلکو کارونه کول مالکان ورته میاشتنی معاشونه نه دي ورکړي په دې تربیت کې یو ځوان مزدور کار اکرام الله هم ناست وو
دینه مخه خدا سي اویرنس مونږ ته نو ملاو خو ان شاء الله اوس دینه بعد به هم مکمل احتیاط کوو بس مونږ ته تقریبا ډیر مکمل به خبري مونږ ته ملاو شو کنه دغه د فاصلې خبره چې تقریبا 6 فوټ فاصله او به د غي سر د ماسک استعمال با قاعده لاسونه انزل دي نور چې سمره د کورونا خلک دي د کلی خلک دي اوی ته دا خبر ورکول چې کورونا یو خطرناک وایرس دي او انسان ته داخلي دی او انسان نه بل ته لګي دي شنو مونږ د بل انسان هم تقریبا چې پریزو کو دي کې لاس ملاو هل دینه پریزو کو
واجد ری خان هم یو مزدور کار دی او دوی ویل چې د کورونا وایرس د لاک ډاون په دوران او یا ورستو دوی ته هیڅ یو اداري تربیت نه دی ورکړي باید حکومتي ادارې یا غیر سرکاري تنظیمونه د مزدورانو د صحت د خیال ساتلو لپاره دوی ته تربیت ورکړي
د کورونا بزان خپل
خپل ساتو کې موږ کرونا خو موږ لا ښکارې خو نه هغه به موږ پسې ګرځي اوري خو موږ به ځان څنګه ساتو مطلب هغه راته دا خبر وکړه چې تاسو به لاسونه یو بل سره داسې خاص نه ملا وهئ لرې نه سلام کوئ دا خبر وکړلې نور هم بل ها خبر وکړلې
د یاد سازمان پوه نه چې دوی کوشش کوي چې له ټولو زیات هغه مزدوران چې د روزانه په حساب سره مزدوري او یا دیاړي کوي رېجستر یې کړي او تنظیمونه ورته جوړ کړي دغه شان مزدورانو ته دوی د چوک او یا سلور لارې مزدور نوم اخستو دوی ول چې د کرونا د لاکډاون په دوران له ټولو زیات متاثر شوي د چوک مزدوران دي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
اوس ورځو میرامشاه ته چرته چې حکومت وایي چې د میرامشاه هسپتال لپاره 8.5 لک روپۍ منظور کړي دي او په دغه باندې د ایکسپریس لائن په نوم د بجلی یو داسې منصوبه شروع کول غواړي چې هسپتال ته د شپې او ورځې بجلی ورکړي ځلی چارواکي وایي چې د پروژې منظوري شوې ده او په یو میاشت کې به عملي شي دا په داسې حال کې ده چې په دغه سیمو کې خلک د بجلی د نشتوالي سره مخ دي او هسپتالونو کې هم د رنځورانو د درملنې لپاره د بجلی سهولت نشته عمر وزیر په دغه اړه نور تفصیل راکوي
د شمالي وزیرستان روغتون ته 8.5 لک روپۍ لګښت باندې ځانګړې ایکسپریس لائن ورکړل شو چې په یوه میاشت کې به پوره شي ډپټي کمیشنر شاید علي خان وایي چې د ولس د ډېر وخت نه غوښتنه وه چې روغتون کې 24 ساعته بجلی به حل شي نو ځانګړې ایکسپریس لائن وشو چې په یوه میاشت کې به پوره شي
ایکسپریس فیډر کم چې زمونږه د ډی ایچ کیو د ډیر وخت نه زمونږه ضرورت او ډیر وخت د دې علاقې د خلکو چې دنه یو مطالبه بنیادی فیسیلیټی چې نه به زمونږه د هسپتال ته چې څومره مریضان نازي اغه ته به د دې د نه موجودګۍ د وجې به زمونږه ډیر زیات پیشنټ چې نه بنو بشور د چې نه بتلو زکه چې د شپې او د ورځې په مختلفو ټایمونو کې به زمونږه د لوډ شیډینګ ایشو و ان شاء الله په میاشت کې به زمونږه را پروسس چې دا کمپلیټ شي د دې د وجې زمونږه څومره ټیسټینګ فیسیلیټیز دی او د دې سره سره زمونږه څومره وارډونه دی یا پراپرلی علی او زمونږ چې کم هیلث سٹاف دی هغه پراپر سروسز دی هغه ورکي او د دې ډیسټریکټ نه بهر به مریضانو ته تک ضرورت نه
سکین ولا چې د میرام شاه حسین کې دی وای چې روغتون کې به چې ناروغ داخل کړ نو لزان سره به شمسی بیټری غم پخپل کړلو زکه چې دغه تا بجلی په 24 ساعتونو کې یوازې 300 ساعتونو وی نو د روغتون ځانګړی لائن سره به د روغتون بجلی به حل شي حکومت نه غوښتنه کړي چې د روغتون په نورو سہولتونو هم توجه ورکړي
دا خو ډیر غټ قدم خپل ټول د ایکسپریس لائن غږ د لوډ شیډینګ ونوي او دا خو سر پلایټ وګای دا سره چې پرسنټر سره مې په پنځل شي دا سره مې سپیشلی ډاکټرو چې اعلان کې بلډینګ په لحاظ سره د میرم شاه ډر خپلای هسپتال دی کاور تا وخت په ډېر علاقې څخه داسې هسپتالی نه نشته پیمل ډاکټر ادمیز نه څنګه نو کال جس مې خپل یو بیمور داخل کړای و اسپریس را تیار و د الو سولا ټارک مور سره په پابند وارد تللی دی وارد نه ورتللی نو دا خو ډیره واټه د خوشاله خبره ده
نه میرم شاه یو بلو سیدون کې سید ایوب خان وای چې یا دروختون کې حکومت د سپیشلیست او لیډی یا زنانا ډاکټرو کمی پورا کولو باندې هم توجه ورکړي
دی میجر ډیرا مخشینی مطالبه وا د حکومت نه د وبډینا چیرې کم اس کم د سپیټل د پوره خو یوتا سه لائن پچاردا چې پاغه بندې د لوډ شیډینګ نمبر نه وی میر وچ کلايا بیمورون سپیټل ته روډل لوډ شیډینګ وو بجلی و نه وا تاسو و ایکس ری ته خلق نو سوی د بجلی په انتظار باندې ټیسټ و لاو نو سوی چې کلاوی د ګرمۍ په سیزن شه بجلی نه وا او بیمورون په وډه شه دغه سه پروت وی د زون سره پنکه او شمسی بیټری د غام اول نکړلو ولې ودی په سپیټل شپه ته کېدل میجر د حکومت نه مطالبه کی چې په سپیټل شې کیم سپیشلیست ډاکټرونه کمای دا یا لیډی ډاکټرې کم دي یا نرس سټاف کم دا اغا دا پیرا کړل شي او ور سره دا چې کیم د استریسیمیا بیمارونه د پوره د سنټر اعلان شوی وو اغا دا جوړ کړل شي
میرام شاه روختون د شمالي وزیرستان لوی زلي روختون دی چې د ټول وزیرستان نه ناروغان د غلطه د درملنې لپاره راوړل کیږي د عملیاتو پس د ځای ولس په وینا یا د روغتون په نوي طرز جوړ شوی چې پکې ډیرای سہولتونه هم برابر شوي خو حکومت نه غوښتنه کړي چې په فعالیت یې زیاته توجه ورکړي زنانه ډاکټرې او سپیشلیست ډاکټران یا د روغتون ته راوستل شي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
اردن کو ورزو افغانستان ننگرہار تا چرتے جو شمیر خبریالانو پہ احتجاجی ناستا کے پہ ہلمند کے دا زادے ریڈیو خبریال محمد الیاس دائی و جن غندل دا او پہ جنگ کی لخکی لوغاڑوی غوختن کردے دا چے دا خبریالانو تحفظ تا پامو کی دوی له حکومت هم غوختی دی چے داغ پہاغ دا شوی برید ککڑ کسان و پی جنی و دا قانون منگلو تے وسپاری الیاس دائی د نومبر په 12 نیټه په لخکرګه کې داغه د موټر پوری د ترل شوی ماین 14 کې وجل شوی وو. تفصیل باز محمد عابد راکی.
یو شمیر ننګرهار میشتي فعال خبریالان د نومبر په 12 نیټه د ننګرهار د رسنیو دفتر ته ورټول شوی ول او په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دائی وژنه یو غندله او په جنگ کې لخکی لوغاړو یو غوختل چی د خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د اطلاعات امیر او په ختیځ کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشام درد په دې احتجاجي او تازیاتی ناسته کې خبریالانو ته وویل
په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دائی چې د هلمند د خلکو دوستونز منعکسولې هغه د هیواد د دښمنانو لخوا د چسپکی ماین په واسطه په شهادت ورسول شو او دغه ورور ټپی شو. ننګرهار میشتي خبریالان په همدې ویر دلته سره راټول شوي دي د پیښه غندي او د جګړې په خېلو خوا باندې غږ کوي چې د خبریالانو ژوند خوندي تابه ته باید تاسو پاملرنه وکړئ. دا د ولس خادمین دي، دا خادمین مو وژنید.
د ختیځ سیمې د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې منشي او د یو ځایي ټلویزیون خبریال رحمت الله زیارمل له حکومت نه وغوښتل چې د الیاس دایي قاتلین پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
ننګرهار میشتي خبریالان په هلمند کې د الیاس دایي وژنه په کلکو ټکو غندو. د جګړې له ټولو ښکېلو غواړو په ډېر درناوي غوښتنه کوو چې مونږ خبریالان مو وژنئ. مونږ له حکومت غواړو چې د ټولو هغو خبریالانو چې د بیان د ازادۍ د خوندیتوب او د خلکو د خدمت په چوپړ کې خپل ژوند بایللی د هغوی قاتلین پیدا او د قانون منګلو ته وسپاري او دغه مرموزی او زنځیري وژنو ته د پای ټکی کېږدي.
د ننګرهار د ملي راډیو ټلویزیون خبریال شاه جهان جهاني په ښکېلو غاړو غږ وکړ چې د خبریالانو خوندیتوب ته پام وکړي.
مونږ د هیڅ چانه یو د هر چا یو د هر چا په دې معنی چې مونږ د ملت اواز پورته کوو. په لاس د خدای مونږ سره ښه چلند وکړي. مونږ مو وژنئ. مونږ غریبانانی او مونږ ژورنالیستان د دې ټولنې هغه خلک چې هیڅ شی وصله نه لري غیر د میک او د قلم نه او له دولت نه هیله داره چې د ژورنالیستانو په خوندیتوب کې ستره ونډه پکې ادا کړي.
محمد الیاس دائی په 1908 زیږدیز کال د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې پیدا شوی و. په 2006 زیږدیز کال رسنیز ډګر ته راووت. د یو شمیر چاپي او غږیزو رسنیو سره یې دندې اجرا کړې او د 2008 زیږدیز کال راهیسې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریالو. نوموړی د نومبر په 12 نیټه په لخکرګا کې د هغه په موټر پسې د تړلي بم 14 کې ووژل شو او ورور یې ټپي شو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو د مشال لیډو د ناساته خبرونو پای ته رسیدلی وو. د وخت د انیس اجمل لا مهم خبرونه اورو.
د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز تور پورې کړی چې حکومت د سیاستوالانو جاسوسۍ لپاره عقیده کیمرې لګولې دي. نوموړي دا خبرې پرون په سوات کې د خپل ګوند جلسې ته په وینا کې کړې خو نور تفصیل یې نه دی ورکړې. حکومت د جاسوسۍ کیمرو په اړه لاس نه دی ویلي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د تیرو حکومتونو د غلطو پالیسیو له بچي بلوچستان صوبه د پرمختیا په برخه کې روستو پاتې شوی. نوموړي دا خبره پرون بلوچستان ته د سفر پر مهال کړې. ولته د سنو منصوبو اعلانونه هم کړي. بلخوا اپوزیشن غړو د وزیر اعظم عمران خان د خبرو په جواب کې ویلي چې د منجده حکومت خپلې پالیسۍ ناکامه دي. د پاکستان د صحت محکمه وایي چې هلته په تیرو 30 ساعتونو کې نور 2015 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. د کووید-19 په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویب پاڼې تر مخه په تیر شوارس کې 19 کسان له دې ناروغۍ مړه شوي هم دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 19 افغانستان ته سفر کوي. د پاکستان حکومتي سرچینو مشال لیډیو ته ویلي چې هغه به د افغان سولې او دوه اړخیزه همکاریو په اړه خبرې کوي. د افغانستان حکومت وای په کابل په هنتون د بریډ پلان جوړون کې یې نیولې ده. ولس مشر لومړی مرستیال امر الله صالح نن په خپل فیسبوک لیکلی چې د بریډ پلان جوړون کې د پنشیر اوسیدونکو لري او درې کال شریعت په هنځي الوسته. او د نیویارک ټایمز رسپانې د رپورټ تر مخه د القاعده وسلوالې ډلې دویم لوړ پوړی مشر عبدالله احمد عبدالله په اگست کې د اسرائیل ایجنټانو په ایران کې وژلې. په عبدالله په 1998 کال کې په افریقا کې د امریکا په دوو سفارتخانو د خونړي او بریدونو پلانولو تور و. ایران، القاعده، امریکا او اسرائیل د هغه د وژنې په اړه سند ویلي.
اور دن کوم دې سره د مشال ریډیو د ناسا تخبرونه وخت پای تر سی کې بدغه چپو پاتې شوې د ډیو ریډیو نشریات اورې دي. شیخ خپل کوربه شاهین بنری د خبرونو ویان دی انیس حاجبال او زمنګ ټکنیکی همکارانو له اجازه تور کې هر شرط چې خا د باد او بریلی وسی.